سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست. ازادي رادیو یو ست خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مطلب ته لاړ شو، خبرونه لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د تالو د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. اخوا د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د سره په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل اکسپانه د خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لاري په 2023 کال کې 4200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه له خوده لی چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسی ډیر شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړ زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډو سره په پاکستان کې د لوړ زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینې په پیښور او کوټه کې د شنبې په ورځ اپل شیبونه هم دوام کوي. د پاکستان حکومت د اعلان سره سم سکل افغان ځوانانو ته په طب، انجینری، کرنې او کمپیوټر ساينس څنګه کې 4500 بورسیه په پام کې نیول شوې. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره آزموینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه دوه تابعیته روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادي اروپا راډیو قفقاز څنګ شنبه د جنوري 15مه د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلې په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورسته خبرم د لوبول ډګر بیا د سرلې د ټینس تازه سیالیو په ورسته ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لمړی شمیره تل د دویم شمیره لوبغاړي په وړاندې لوبيږي. د ایټالیې جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبې یکشنبه په مولبرن ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ یې 3 میلیون سرلې ډالر جایزه هم د تل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې ورېدلې شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړې دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاستو خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري او ول پاکستان څخه په زور د رئیسل شي افغان کډوالو ستونزې
خپل مشکلات په خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړتنه نو راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خوایي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړه سخت نه هلي کړي. هغه ازادي رډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیت لای او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختم شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو د حالتونه معلوم دی، او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 23 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه دیر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختم شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. دې په تمه وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندیښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بي برخلیک پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې یوې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه یې د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لېږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سری محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه ناوخته په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګیری له قبله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې پټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسون غړي بنفشي عقوبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د خز وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقونو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللی، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپل ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې:
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه رای چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیر کال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایه ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کوچنی ورورې د ګرمو زمنیو جامو او بوټانو نه لرلو له امله ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادي به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همه را چبلق میگرد.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ګرم جامې وي، حتی غلیلامي کې هم موږ شو، ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادی وضعیت خراب دی، واقعا دردون کې دی زمونږ لپاره چې موږ جراب د غسلو واسونه لرو د بوټانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا اخیستی وو سینو د ترجمه جامعه او بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوي چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرم جامعه هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستانی او اطفال کې لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیر چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه به د وتلو لپاره د نننۍ ضرب لاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیلو ترمنځ اوربان له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سره دې سیمو څخه ووځي. حزبالله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. سفیر سنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربان هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپېتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربان له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پوځ په اکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یوه کرښه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرښې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه یې په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه په زور راایستل شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او ځورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات په راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورند کرخي په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
او ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. سیو چپر غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکبلې، ګڼې فرمی ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نقدي مرستې کړي دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پر مې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي. یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا د نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز در شفاخانه تیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
در پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غک دهی چه در ماشومی در زیگون لعمل ایست پا کوای شوی یا لطاوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نغوختل نومی پراپور که خپوچی از دی رادیو تا وویل چه در چلور و لونو در زیگولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویل یې چې ستا ماشوم نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیاتو وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېر تخته ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځایه په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. پوښتنه مې روانه سو، دوه زامن مې سه پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو له خلق قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نداشت.
ډاکټرانو وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندېږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
ستاسو لا پیغامونو
بعد سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او تدرسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وای رسوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو اواز که درې یو ځای عزیز درې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو ول په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دغه زموږ یو اواز د چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ اواز
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخه ته را رسیدو. په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر لوړې وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوړېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفنام په اندېښنه کې دي. تر شمې ناوخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسرو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نه اویو افغانۍ تبادله کېده. وری مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا درې اویو افغانۍ و. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په بینک ویل چې تاسو په بایو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ورته نه لري. دغه بانک په خپل بین کې ډاډ ورکړی چې د بایو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات وکړي. افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د څلور اړخیزه اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو ته ټولګټو چار وزارت وینا اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه د خبر خپور کړی دی. حقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لارې په 2024 کال کې 4500 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه هیله ښودلې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان ریلی دهلیز تړون د لاسلیک مراسم په پاکستان کې ترسره شوی دی.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو. بختیار ساحل مو یو بار بیا د لوبو له میدانه په ونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د یوې ترسره شوې غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاز بټلر له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه ده اعلان کړې. او یو افغان په لومړي ځل په برټانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پہلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګ له شوې غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینې لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو یې په خپلو ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 160 غړي او د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړه شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دی، ځکه زه بلد یم د هغوی درد سره، بلد یم د هغوی زحماتو باندې، بلد یم او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نشي، زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شان تې ځلیږي، از موږ درې رنګي بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
موږ اصل هدف د پروګرام دغلته مسافله چې د افغانستان مشت افغانو هم دي په اروپا کې دي، اصل هدف د پروګرام وو چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شي وساتو. موږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره ځي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، امارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجرا کې زمونږ یوازینی ټیم دی چې د افغانستان مل بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورکاو. زموږ ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوندی ساتو. نه باید موږ افغانان سره توپیر و توپیر چلند پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي. خپل د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ته وروړاندې کړو. د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیې د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارین کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه و یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کی. د دغې لارون یو تن ګډون والدی و پتنګ په خپل خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه ترغلې یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وخت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین یوزو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله. استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشکړئ چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هېوادونو یا هغه د افغانانو مشرانو وقتنه یا ادب دوی چې د انجونو مکتوبونه راخلاشي روزه برګم چې دوی واقعت په غلط لیر باندې روان دي د کرکټ په بندیز باندې ز تاسو بیا یم چې د افغانستان انجونې مکتوبونه تنه شي تلای د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي روزه برګم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یست او خصوصا هغه افغانان چې واقعت دغه خبرو تلمن وهي وګوي سر په سر د افغانستان ګټه ته هیڅ وخت پام نه کړای همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولای دي همیشه د افغانستان د بربادی او د وینې تویولو د حق خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړای دي روزه برګم چې دلته هغه شمیر افغانان چې نن را ټول شوی دي واقعت ملی افغانان دي همیشه ملی درې کړای دي نو موږ د خپل اتلانو سره د خپل افغانانو د څنګ سره درې دلې استو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غواړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دوی نشي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خوندزیو د پرانستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولی بلکې لا یې زیاتوي د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجګ شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي ځینې د منګ پلیران چې دي هغه د طالبانو ځینې کسانو سره اکسونه باسي او دوی په طرحګري په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غا کوي چې د منګ د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي دا صحیح خبره نه ده که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غد ملي ارزښتونه ګلمن زوري دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو نو نن کوم دلته د برېټانیا پارلمان مخترا غلیو اندغه سبا نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کوم لارې چې دي دغه کوم کارونه چې کوم پرکلیک دوی ته ورريږي دوی پکې ناکام راولو منګه هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننا انسايد دغه ګلوبي
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي
د اتحاد اورانه
د بیلار مرګر سره ناسم بس یو ورځ روانې پانا چې بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انس قره قره چې څه خدمت میشي شي ته ختم
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسله شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط امر دی
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافي په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده دا سیالي چې د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړې تونیا انتونیازی د اولیک للارې چې د پارلمان یو سل شپېتو نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان د ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 28مه نیټه له یاد هیواد سره د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د بشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي ښاغلي بټلر ویلي دي چې د لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی د ولیده چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپل سیاسيونو خبرو ته درت جواب ویل دی او د سیالي په کولو ټینګار کړی دی دغه راز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورت کې ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ښه پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسني روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریښود او اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړي دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او دوی هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم بلکې زه یې اوس هم ملاتړ کوم خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري دا ورته زړه بوګنوونکي او زړه ماتوونکي ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو یو سل او پنځوس کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له یو سل دوه د ژغړیو څخه اتیا کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرې دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپل لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2020 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال لپاره د کپتانۍ ټاکنې وې او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سرلنکای سیال و چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشري جوهر شته، فقط اعتماد په نفس پکار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د شي مشري وکړي او شي په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډېر په مخ تللی دی او د دې مقابل کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله همدغه مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمېر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تم کیږو. فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاس چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې ښه توپ اچونه کړې ده. نوموړي چې د مای امارات په لوبډله کې لوبیږي په څلور اورونو کې څلورش منډې ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. ښاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپ اچونکو په قطار کې لومړی لیکه نیولې ده. هغه په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. نوموړي تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډله کې له فاروقی سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولید چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ٹرافی اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراه، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولید چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
اوس د فوټبال ډګر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري په 19 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسؤلینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمېر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې بریښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیګ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلی سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسیې اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري په 19 نیټه خپل برازیلی سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سی سازمان د 311 دورې اړوند و د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 20 کیلوګرام وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نیټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلی مکایانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بند امیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزین یاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 322 منډې کړې وې، هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار بې، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالۍ کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکښې لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروستی خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 1.5 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وانکې دی لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې په درې ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6، 9، او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمدآباد لوبغالو کې ولوبوي. د ورده چې تر یادې لوبلړې وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دې ونۍ د سپورټس خبرونه همدومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې ونۍ مو په لوی الله سپارو. ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.